라디오. 라디오 아자디.
سلام دا سهارو بجی شوی نن دا اگست دیر لسما او دا زمری یاسد میاشت دو ویشتا منیتا دا روانا نیم ساتا خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلی پلندو خبرونو کوو. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي چې په سلو کې 60% ښځینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2,155 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 655 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو ټولنې سکرتر جنرال کریستوفل دلویر پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک ته 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین پرون د زمري 20مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلوغې په 20مه په یوه فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د کورنیو او پاتې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تېرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لا بیا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یوه لیک کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1,000 کسان له افغانستانه د هېواد ته لېږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خپور کړی راغلي چې په تېر یو کال کې د دې هېواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تېر کال دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی و د هېواد ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1,000,000 پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربه ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاس ښار کې له ایرلند سره د 50 شل اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یو به د روانې دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه او وروستۍ به د 4شنبې په ورځ د اګست په 18مه نیټه وشي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په دې خبري مجله کې به واورئ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیر راتلونکي خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اګست میاشتې نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړی، ل نړیواله ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د ښځو او نجونو بشري حقوقونه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 خپور شو، د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې که د افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پایتر سوالو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هواد راتلونکي به ډیره تیار وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي، د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کېږي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخسي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښه کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی، خبرداری ورکړی چې د یو ټول شموله حکومت د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستان یې غړیتوب لري پر خپلو مکالفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره خبرې کړې. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اګست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنا چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هم هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي ترسره کړي؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دی دو بود لري بهرنی بود او داخلی بود بهرنی بود ایداد شه په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو خدا مرسته یو غټه برخه په نظامی اهداف او په مصرف رسیدله او پاتې برخه په افغانستان کې په غټ او بنسټیزو او پرختی پروژو باندې په مصرف باندې رسیدله شه افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي او داخلی بود هم داده شه هغه پروژه چې تطبیقیدلې او کار جوړیده او پروژه جوړیدلې نو د جنگیز واکونو لخوا البته طالبان او نور دلو لخوا دا لبلې خوا ټول خرابیدل نو دویم بایزده شوې دي او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوی او هغه هم فعلا ترګټه نه پورته کیږي نو افغانستان د دغه غټې ستونزې موجوده چې هم داخلي بود لري هم بهرنۍ بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادی چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالي برخو ته او د دې ترڅنګ د دوی ته زمینه د کار او د عاید د زمینه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي او د افغانستان حکومت یو مسؤول حکومت دی د واټن د خلکو سره کمی او همداراز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب ورسته پوښتنه ده چې نړیوالو په تیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د اوسنی روان ناوړه وضعیت د پایته رسولو لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو دا مسؤلیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی بې تفاوته پاتې نشي ځکه چې د افغانستان فعلي اقتصادي امنیتي او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باعث شوي دي د افغانانو تر څنګ. نو ښه به دی چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي افغانستان ته کافي اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچې باندې دا مرستې باید افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمینه مساعده شي خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او دننه په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمني یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزې سره برابره ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد بشری کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی بیگا ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تیر د ښځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ واقعا شاهد وضعیت بحرانی او بشر در افغانستان
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان له ازادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او ښوونځي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تېر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې یې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشری حقونو د سرغړونو له کبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې واړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تېرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه وه. ښاغلي مکنزي له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوحې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزي د خبره د طالبانو د وکمنۍ د یو کال لپاره تر رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوی وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزي د دوحې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوحې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي انځوی الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
مهم شلون خاص سره نه کړی، البته خاص ما بود کې
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي، غلا، بې نظمی او چور او چپاول عمل نشي. خو دوی وتښتېدل او اسلامي امارت اړ شو چې خپل ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزي ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزیر کېدل د دوحې د هوکړې په اړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي جیم ریش د اګست په 11مه په بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوحې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې ګندونو پاره څه نه دی ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د ویلامې په خبرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې د یو سړي لخوا د چړې په وسیله برید وشو او ویل کېږي چې سخت ټپي شوی. رشدي چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېد، پرون په نیویارک کې په یو غونډه کې د وینا لپاره بلل شوی و. پر رشدي برید کوونکی پولیسو نیولی.
پر ایرانی الاصل برطانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړي له خوا برید وشو. ټاکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکي پر رشدی په داسې حال کې د چړې ګزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدی په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هیلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدی کلونه کلونه پټ ګرځېده ځکه ویره یې درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدی د شیطاني آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو خو یو کال وروسته یې په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګېده. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدی په دې کتاب کې کفر ویلی دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدی د اعدام غوښتنه کړې وه خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدی په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلی دی چې د دې برید په تور یې یو تن نیولی دی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. خو په پیل کې راپور د خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. دغو بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته پاستول شوي لیک ویلي هغه خبریالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمېر خبریالان چې دننه په افغانستان کې او له افغانستانه بهر په درېمګړي هیواد کې د امریکا د ویزو لپاره انتظار پاسي د ځان په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپولو خبریالانو بنسټ په وی خبرپاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډي او دغه سازمان څلور ویشت نورو غړو په یو ګډ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دغه بنسټ په خپلې خبرپاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د اوس له هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس آی وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کېږي چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وو اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته په تمه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس موده دوامداره سي او زه ونه کولی سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخته وي ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایه لوړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړې چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15 د جولای تر 6 پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه ویستلي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی عصمت ساروان راوروي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعدیه ده چې د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډا یې مالي ملاتړ کوو منیجره وه. ګلوبل نیوز وایي سعدیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسېده څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پرېښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعدیې اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پېښېږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خپره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان ښیي چې یوې ډوډۍ ته یې لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنی وضعیت ښیي چې بېوزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوي دي. ورځپاڼه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بیروزګارۍ او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نوره بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسیږي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیش کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خنډ برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوي